که قدرمن دوستانو زما سلامونه اومنه وقت اته بجه شوی. دا امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری وختون کې ګوند یو شمیر غړو له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي او د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمیر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دوستانو ستړي مشئ، په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د ناټو په مشئ د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان ماڼۍ رغیدلې ماڼۍ پرانیسته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وشل شوي. دا غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا عسكر چیرته وژل شوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه 14 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان ورانی او ویجاړې مانی څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مرشه، مبارک مرشه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شاهزادګۍ هندي په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغیدو چارې د 2014 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې. پر دې ماڼۍ نږدې 10 میلیون ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د پاشایي پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخته زیانمنه شوه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دېرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولټا شاکا پرون په ټویټر ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، اته میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پورې وزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. دا د روسیې، ایران، ترکیه، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او وی ویل دی وی وګوره هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده او متحده ایالاتونه وزره مایل لري پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا تنه ملکیان وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې، خو بیا وروسته د اندېښنې پیدا شو چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او ځینو نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوال فعالیت لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغه بیانونو په اړه ده چې وایي پلان لري د منځني واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه امریکا او روسیه ترمنځ درې لسیزو زوړ تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په دویمه نیټه په رسمي توګه د منځني واټن ویشتونکو اتومي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون له مځکې څخه په ویشتل کېدونکو هغه کروز او بالستیک توغندیو چې له 500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي بندیز لګوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي بیړه له دې کبله د شډیر ګواښونه شته. د په وینا موږ د وسلو د یوې نوې سیالۍ په درشل کې یو او غواړو چې پر دې موضوع بحث وکړو. د امریکا د دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې ویلي یو داسې توغندی توغولی چې 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر دې اسموینه انتقاد کړی. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګاونډي هیواد فنلند ته د روسیې یو پوځي مرکز دننه د غلې چاودنې لامله د وړانګو د خبرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبره پرون په پلاسمینه هلسنګي کې د فنلند ولسمشر سوولی نینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د کروز د توغندي د اسموینه اعلان وکړ چې تر 1500 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دې پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر زنډوي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلند سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو غپلوري. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپل حیرانتیا څرګنده کړه او صدر اعظم میتی فریدریکسن وویل چې دا نهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک په ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په دویمه د ډنمارک د ملکې دوهمې مارګریټ په بلنه دغه هیواد ته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلند سیمه واخلي. صدر اعظم فریډریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د ډنمارک یو ځانګړی هیواد په توګه وستایه. خدای هم لیکلی دي چې دی د وس لپاره نه غواړي چې ډنمارک ته سفر وکړي ځکه چې د ده په وینا فریډریکسن د ګرینلند د پلورلو په برخه کې له بحث سره لیوالتیا نه لري. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د واکمن جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ د ادارې د سولې د تړون احتمال ته اندېښنه لري. په دې اندېښنو په ریپورت سربیره د کابل د ښار د اوسیدونکو هغه زیاتېدونکي اندېښنې در سره شریکو چې د دې ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حملې وروسته د خپلو محافلو د جوړولو په برخه کې لري. دا بم واوري چې په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د خزینه فارغانو په شمیر کې په سلو کې شل زیاتواله راغله ده. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمیر غړو د لوړې مراسم ترسره کړل. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې موضوع هم درته ریپورټ راوړو. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام واوري. همدارنګه شون په شیبو کې په زړه پورې خبرونه هم په همدې سات کې اوریدل شي. ازادي رادیو تقوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې تر هغه خوندي پټن ځایونه پیدا کړي چې له هغه راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړې دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړې. دوی د یو بل ترڅنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نشو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نشو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نشو سپارلی چې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول یې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله یې بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. شاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا ټیرریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زره عسكر امریکایي عسكر په افغانستان کې 50 زره هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسكر و 200 زره هم د افغانستان عسكر و چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350 زره یا 400 زره عسكر کېدل. خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې د خلا ډک کې نو دا یوازې طالبان په څنګه دا ګارانټي کولای شي.
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره داسې موافقې ته نشتی شوې دي چې له مخې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیز چینی وای طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړی و چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان پوځیانونه باسي او کدا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما دا انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
بلخوا افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د لهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې اوربند او بین الافغاني خبرو د پایل سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د سولې روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان شوی. اکرام الله په دې اړه نور جزئیات راټول کړي.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربند لامل شي.
دی
وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري. خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې د مل افغان حکومت سره لمخامخ خبرو انکار کړی دی. خغلی خلیزاد په خپل ټویټر کې لیکلی چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبقدل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې غنی وای چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه معلومه نه ده چې د نه هم پړاو خبرې کله پیلېږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره خبرې خای راتلونکو ورځو کې پایل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکرلیک د نهایي کېدو تمشته خو ولسمشری مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او شمیر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکرات لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کی.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار په لویدیس کې د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار کې د انتحاري حمله وروسته د دې ښار اوسیدونکي د خپلو خوښۍ محفلونو لپاره اندېښنې لري. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پریکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه په کورونو کې. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
شکیب له درې نیم کاله کوژدي وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي، خو د کابل په شهر دوبی تالار کې وروستۍ انتحاري حملې د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وایي:
برای تقریبا حدود 3.5 سال مېشت من نامزاد هستم و تصمیم داشتم که
نږدې درې نیم کاله کېږي چې کوژده مې کړې ده. اوس مې پریکړه کړې وه چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم، خو وروستۍ پېښې دې تاړ کړم چې خپله پریکړه بدله کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
همدارنګه یو شمېر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادۍ ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورور یې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش د روسي د مخود هوټل روسي بغیر کی
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې، خو کله چې 14 نو شوه په هوټل کې د واده مراسم په شا شو او بیا خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ مراسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وایي د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
که هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو، خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تن وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړي.
دوی وایي وروستیو امنیتي پیښو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې څه باندې 160 هوټلونه فعالیت کوي او هره شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټونکو وروستي راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سې شنبه په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي: په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې سوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستانه تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو راتلونکو مشریزو انتخاباتو او امنیتی وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي: د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین سره موازی روان دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسی. مقاله لیکي: د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسی نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دې حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوې دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې وروستي حمله د سولې مخه ته لوی ننګونې دي. مقاله همدارز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندیشنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکو پر ځای تمرکز له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وټلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1200 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینی د راتلونکي حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خبره سوې اعلامیه کې د ښځو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوې، لکه د ښځو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل چې د کندهار په تخت پوله او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بیش وسلوال نیولې چې هدف یې او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخت پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه، هم په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. د هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی، وانډوال مو دی چې په پولیسو کې وو او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د ده سره ملګري شولو، د موږ ټول بیا موږ د ده سره ملګري بیا په کندهار په دورې په سیمه کې موږ چرکی عملیات سره په یو سرباز مو وشتي بل مونږ درې پسمه کوي وشتي نو بیا هم بل په نیوی سړک سره شند تر سره وشتي بل مو د فلمو د مارکیټ سره وشتي بل فاميلي نو بیا هم دا عملیات مو ډیر عمر در سره کړل نو بیا هم دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول تل سپارت پاکستان ته چمن ته البته د مشرو مولوی پیز محمد صاحب مې دي ولته دا سره وینه نو بیا موږ لاړو دا سره مو ولیدل
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپل عملیات پر مهاله د تشتونکو یو څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سو وسلوالو په اړه خبرګونه دي ښودلي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سودان د غړي ملکی نظامی شورا یو شمیر غړو د لوړ مراسم تر سره کړل دا کسان بدراتون کودري او کلنو پترس کې د سودان واکمنان وي په دې شورا کې 15 نظامیان او شپږ ملکیان دي په سودان کې ورسته له څو میاشتو مظاهرو او اختلافاتو د حکومت جوړ شو تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې
په سودان کې مستقله شورا د اردو او مظاهرچانو د توافق لامل جوړ شو او تیر شپه د دې شورا غړي د لوړ مراسم تر سره کړل تمره چې درې کاله وروسته د حکومت یو ډیموکراتیک حکومت تلار پرانیسي د دې ولس کې د شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان تسپارل شوې ده د سودان د قضیو القضات مختل وړه وکړه لموافقه سره سم به جنرال برهان یو وشت میاشتې مشر بی بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو لمنځ یو کس انتخاب شي د حاکم شورا 15 نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولس مشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او 15 تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړي دي مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واکې په خپل لاس کې ونیو خو مظاهرو دوام پیدا کړ خو نړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترک شورا پر جوړېدو سلا وکړه په دې یولس کسیز شورا کې یو کس یو عیسوی قاضی دی چې د دواړو لور یو لخوا یو وړاندیز شوی دی د دې شورا نه غړیو د جنرال برهان په مشه د لوړې تر مراسم وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپل لمړی غونډه وکړه د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبد الله حمدوک دی چې دای په سر اعظم چاري مختوري او یو ملکی کابینه به جوړ کړي حمدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه ډاکټر اخیسته ده د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و د موافقې لمخې نبي کابینه به تر شلو ډیر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لوري ټاکل کیږي د دې شورا یو ملکی غړي د پانتون استاد عائشه موسی ده د تلویزیونی وینا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورسته او د خپلواک شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستی ګډ ژوند دیموکراسي او متوازن ودی ته په سودان کې لار پرانیسته
ستاسو لا پیغامونو
او هله جنې کوچ په سولې کې کوشش وکي د افغانستان ولس ټول در په در دی دعا وکي چې سولې وسه السلام علیکم
زه د هلمند ولایت اشیر الفاریت خبره کوم زما دا غوښتنه ده چې دا سولې چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایان سره کوي د افغانستان حکومت سره نه کوي په افغانستان کې خود به خود سره جوړ نه شي نو امریکایان چیرې مشوره کولای شي دا هم د افغانستان حکومت سره د کوي نو دا خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سولې وکړي بلاب کله خدای رضا و ان شاء الله سولې به وکړي او که چیرې چې دوی د امریکایانو سره ناشته د افغانستان حکومت کېنني نو ان شاء الله دا ټول به هیڅ نه جواب نه کې پاید هم د غره کمی لکه دا و السلام علیکم
او موږ دا مشکل دی د ولایت څخه د ګرمسولو سوالي څخه نه ځکه ورته ولې چې تر مشکلونو پرې ورسوي السلام علیکم انتخابات کې دولت څخه کار کوي تر اوسه پورې ما شاته نه راغلی تر ټولو سوالي چې خوند ګرمسولو سوالي چې چاته ما نه لري کړی دا مشکل مو تر مشکلونو پرې ورسوي السلام علیکم
زه د کلانس خبره کوم مزه شکایت هغه دی دا حکومت دا چارواکو څخه د مترولان ډیر زیری دی خو خپل معاش هر څه معلومه دی ګام دی د مترولان صفر کوي خصوصا دا هغه کل فرادا کاوین دل کې زیری دا د کندار د هغه کل فرادا کاوین او د جری فور سوالي باندې چې په شهر داخلي جه نو دی خو دا قانوني څه نه حق لري خو یو ځای د مترولان سره نه هي اخر مسؤول جن اخر دې تر ځنځیر باندې فرسته ولا اخر مطمئنان دغه نه قدر شبار را بار خبر ګمرک پر سی هغه نه قدر دي کرایه او دغه غټي او ټول دي جن واخلم دي باید دا شر وخت خپل اسمه تنخش ته تکل سي دغه ور کې د نور دغه غلای او دغه شکوونه دغه فنډریشن تر حکم مجوري وصول
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستان اوس هم ستاسو څو اس ام اسونه راخلو. راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه وای سوله کیدونکې د خوځینې خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې سوله وشي او امریکایان له افغانستان نه ووځي. محمد قاسم زواک د هلمند نه وای په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابله ګانې ډیرې شوې دي. ملا حیران وای بعضی عالمان وای چې د دمبوري غغول روا دي زویم چې دا روان نه دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نوی د خلیلزاد خبري یوازې په پړاوونو را څرخي او خوشبيني مورته نشته. دوستانو دا ستاسو څو استمیسونه و چې خبره مو کړل. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون نا وخت دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وژل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغول شوې ماڼۍ پرانیسته. د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا دفاع وزارت یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دیرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز غونډې په ازمایښتي توګولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز غونډیو پر ازموینه انتقاد کړی او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړې چې دې هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې. ټرمپ دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلند سیمه دې د امریکا پر متحده ایالاتونو وپلوري. دوستانو خبرونه مولا زاده ای راډیونه واوریدل. مخکله دینه چې د اساسي بشري حقوقو او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د فارغ شوو نجونو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتله اوس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپل لوڼې ښوونځیو ته لیږي او باندې زده کړې کوي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
سرشکال په کندهار شهر او دامان ولسوالۍ کې له 12 ټولګي څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغ شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیر کلونو په پرتله له 12 ټولګي څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې شلسلنه زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی لز د کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې په کندهار کې نجونې تر 12 ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي.
هر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمیر کې کاغذ کور دی او کاغوناستي زیاتوالی راځي. چې د اوناس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې په اړه 12 ټولګي څخه خو خوشبختانه باید وایي چې سږ کال یعنی تعلیمي کال چې تیر شو 1999 تعلیمي کال کې موږ د خوندو د شمیر په برخه کې باید وایي چې د زرو څخه واوښتې شمیر مو تقریبا 1200 تنو ته لږه هم زیات دی.
د پوهنې ریاست نشراتي مسؤل زیاتوي چې سږ کال 15,000 نجونې نو ښوونځیو ته داخلي سوي چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. په عین وخت کې فارغه سوي نجونې هم وایي چې د کورنۍ باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمېر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالۍ لیسې فارغینې
کې د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډ ورکړي چې موږ کولای شو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی. نو په دې خاطر باندې هر مور خپل د زړه شکوي چې دی دی ولاړ سي ځکه دی ډېرې داسې پوهان انچونو یعنی هغه کسان ولیدل چې غوی طب خلاص کوي غوی انجینري وویل غوی نورې بخښنه وویل په پوهنتون کې. نو دی وویل چې یعنې هغه کسان انجونو کولای شي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولای شي. نو باور ورباندې وکړي او ورته اجازه ورکړ.
پخوا وختونو کې چې بابا نارینه استادان به وو نو په دا خاطر به هم زړه درد نه شي کوي چې خپل اولادونه واستوي مکتب ته. او اوس وخت کې چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو د مکتب مدیریت ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استوي و مکتب ته او په دا خاطر هم ډېر زیات شو.
د زده کړو ترڅنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی. د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چکزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېرې د ادارو رهبري په غاړه لري.
کورنۍ اوس دې ته زړه کې دغه علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه پوهېدلي دي خاطر چې دا ورځ تر هر کال چې موږ فارغین یو کو او دې په مختلفو وسایلو باندې بوخت سي دي او تر څنګ هم چې هغه څه ماش ته یې کړې دي خو په سي دي. نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلې چې انجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې ځینې کیا کار وکړي عام دوی سره مرسته کولی شي. د اکثرو عامه پوهاوي برنامو له کبله هم د دوی ذهنیتونه اوس دې ته آماده شوي دي تر څو دوی خپلې لونې انجونې مکتب ته د زده کړې لپاره کښېږدي.
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. لا تیر 2013 کال را په دی خو په افغانستان او یوشمیر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي. په دې ورځ په اړه خبري او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي. په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی فخر الدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې خرغلاست وایو او ورسره د پښتنه هم مطرح کوو چې ولې د غورت د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده یعنی د اگست یوشتمه چې د غورز په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي یعنی مقصد څه و؟
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکی تلفاتو په تړاو کوم راپور و نه لرو. راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې لامل چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی ډیر سو او طبعا کله چې تروریستي واقعات ډیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي. نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان د پاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره و. همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو د پاره د اندېښنې وړ خبره و. اما هغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربا د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوال اولاد په نوم باید ونومول شي. هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې د قطعنامه نمبر هم 22 نمبر دی او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو او دغه قطعنامه د صادرېدون وروسته رسمن د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اگست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي، دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیې په وخت او زمان وسلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خسارې ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنا دی که چیرې دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمینه برابر سي. که چیرې د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابیږي باید بیرته ایمار او دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نرسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړه که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي، په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې دیالس د اجتماعي عامه جلسات په دیالس ولایاتو کې دایر شوی دی، او همدارنګه درې دېرش فوکس ګروپونه په نه ویشتو ولایاتو کې تدویر شوی دی، او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په دیرش ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره شوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 4938 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړنه وروسته چې اگست 1 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 1 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5312 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خویندې دي او 3308 تنه نارینه وو چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل شوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلی دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت ته او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی دپاره پند او د نورو د پاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیش قربانیان ونسي. دویم پیشنهاد دا دی چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی، هغه د سولې پروسه دی. د کمیسیون پیشنهاد دا دی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنگ قربانیان دي یا د تروریستي پیشو قربانیان دي، باید د سولې قرباني هم نسي. دوی باید په سوله کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسي پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دا دی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانونی یا حقوقی میکانیزم دا دی چې لکه څرنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړي چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او څلورم پیشنهاد او وړاندیز مو دا دی چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندګانو دپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر سي، لکه که چیرې مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیشو کې قرباني نه وای سوی، حتما د خپلو اولادونو دپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قرباني سوی دي، نو دولت وسیله او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندګانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي، تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډېره مننه.
سلامات اوسئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لکه باد هسي د غرونو په کنار زم زغرڅ په غړنګونو د کوم سارڅ انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
د شپېږي چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغه کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوخوي.
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېره صفا ده او به ډېره صفا دي، او دی بلې طرفه ډېر غرنې میوې غذایی ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې استفاده کړي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوم، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسک کوڅوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. لبلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نرای شمال، درنو بو د چینو زهنه رامون کای غک، هغه څو چې خلک په غرونو کې ژوند کول او تعتبل. کلیوال خلک د شوق او ذوق لمخې په غرونو کې وسیدل. خو په لوی خارونو کې د خلکو د غنی غنې لواجی ډیر کسان د تارشل چې هواره پریګدی غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوان چې کلیوالې په غرونو کې ل وسیدل او ښاخلی نشي اخستلې. پر صورت روزو په غرونو او ټاپو کې د ژوند کول او لرغون توپته. دولوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې وسیدل هم ډیر دود دی.
د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده، غرونه ډیر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي، مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي او په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت چې ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر ډیر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو، د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته، د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاسه یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسیدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسیدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره:
خګړنې دغه دی چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله خګړه دغه ده چلته د ښکار کوي، مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې نه استفاده کی. کورونه ملته جوړوي، خپل ولاته اوسیږي او کله کله خرو ته راځي، د دې لپاره چې خپل دوی دا وړه وریژې او خوراکي مواد نه دی خپل وری. یو څه مشکلات د لارو دي، خو دوی هلته خوښ دي ځکه هوای ښه ده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډېره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپلو مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډېرې پیسې د کورتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کورت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغ وي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي، د غره په هسکو څوکو کې شپېلۍ هم وهي.
چای پغری کې وسیږي، اغه مالداری پغری کې وسوي، کورت پغری کې خوچيږي، پستو کې پغری کې خوچيږي، وړي پغری کې شیا واسه پیرا کوي، خوله نه پیدا کوي. دا د دوی پایده ده، د غوړی مال خلويږي، واخې خواګري د غره واسه پي. او انسانانو ته مرز نه پیشيږي، کال کې وګولې نه خوري، اواسه په دوه بو حساب دلته چې وسیږي. بزيته ټول ژوندۍ خوشاله ده، برابر ژوندۍ ده. غرونه ټول البند دي، قدیم نه قدیم نه تاريخي کوچای دي، غره خلک دي، پغری کې وسیدل دي، غره ژوندۍ و.
روزو په کابل کې دغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او ټپو کې وسیږي. دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ دې ته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي. خو دوی په ډاله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کول او څه خوند اخلي. دوه بیا کلنه محجبین چې د ټلویزیون په غره کې وسیږي وای چې دیته په غره کې قدم وهل ورزش دی
دا نه بیرین ګرځو کا وره کې خو نسم ګرځو نه مغه ویلې کې دوه چار سنه نه څونه جکې مغه لري اوله لري چې هغه دا چې ازو دا ګرځم قدم وهم آزاد هوای ده هغه خو هغه نو دی فازي داسې ګرځب کې ورزش کې اخلي زه چې کلا کلا دا کور کې ناسې ما بیا چې ونه ګرځم دا دغه زپر چرانس ما نفس ما قایتیږي نفس ما بندیږي یا چې ګرځم نفس ما نه قایتیږي خایم کی
خو هغه کسان چې د بی وسیله واجب پغړ کې وسیږي بیا لژن څخه یو څه ستړي ښکاری خانم جان ډیر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی کله چې دوی په کم پیسو د غره پر سر کور وښته نو لخوان سره په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده مرکمه سره کړې ورته واکشي ځای
ما وډاره د سارت ته خېده دغه باندې شکرونه
ام دا اوس دغه ته تاسو په دې کوټه کې ناش دي کنه ټول کابل مو تحقیقي تخپل اصل تسایل کې څومره خوشاله کیږي څومره خدر تحقیقي
هغه څنګه نه چې د ماري سره کین د سړي اوا کو نه خخوره کیږي کنه سړي را و غوړي
خوښته ده نه
او خېده خېده زوی د مطمئن چې خزاده خوښته ده خېده
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
دغه هیګنه ده چې یعنی چې سي جوړه ده په خلاده ای نانګدای بشي خانه گدای نه دغه هیګنه ده مو کوټي هوا خاده یا خدام د دې کوټي مې خاده هم دغه کوټي مې خاده
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څوبره ورته خوشاله وي چې راغله لې د کوټي دی وکټلې څومره دی خوښه
دازو مې دومره خوښه هیڅ په خلمه د په دالیس کې دا غټي خښتو مېرمه دیوال باندې نو سمو دا غټي خښتي وهلی وي د غټ قالب نه خامې خښتي دي چې دا کوټو ته مو خښتي ورکول په خلچ یعنی خوښ ما خوشاله ورکول ما خښتي چې د دیوالو کز ما کور ابوت ما ته کوټي جوړې کې
نور کومې هیګنې لري د غټي تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
هیګنیم نه سادي هیګنیم نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کیږي یا بیلر وب پاتیار په یخلو هیګنیم ماته نور نه ستدا هیګنه د چانه چې چې سی جوړه د خپل دی نور کوم هیګنه خاطر ارزو ته نلارم نه چې ما نل پاویل کې وسیګی د ما مشکل نور افکان دی راوړي یا موټر چې سودا اخلي منډې کوڅې نه دغه پوری 300-200 روپیه راته راوړي
دغه کورونه به نقشه او خپل سر جوړ شوی دی خو له دې سره سره بیا هم په دې ورستیو کې د کابل خاروالي لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول د کابل خاروالي د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلاني ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړي دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی چې شنه ساحه ته مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم د زموږ خلک متاسفانه محروم دي د پارت د غره په سر کې حالته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته خو دوه کال د مخه پلازمینه انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې بهسازی رامنځته شي اولین قدم دا و چې باید د کورونه رنگ سي چې رنگامیزی شروع سو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنگامیزی سو او پس لغه کابل شاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنگامیزی کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنگامیزی کیږي د پرچې موږ ساشکال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونه چې د کورونو په سر کې ده دا ټول ان شاء الله چې رنگامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي ان شاء الله
دوستانو پدې هله چې پغره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخوي نه د بیوزلۍ او مجبوریت لامل ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاره
افغانستان دے داغ
افغانستان.